څلور بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې خبرونه وړاندې کوم. د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند نن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي او ورسره مل پلاوي سره په ګلخانی ماڼۍ کې وکتل. په دې کتنه کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم برخه لرله. د باختر اژانس سره پور له مخې ملا حسن اخوند د چین د بهرنیو چارو وزیر څخه وغوښتل چې پر نړیوال سټیج د دوی د حکومت ملاتړ وکړي. ملا حسن اخوند زیاته کړه چې د دوی حکومت د نورو په چارو کې د لاسوهنې اجازه نه ورکوي او له ګاونډیو او ټولو هیوادونو سره د ښو مناسباتو او مثبت تعامل غوښتل کېدی. د طالبانو له بیاچلي واکمنۍ را وروسته دا دوهم ځل دی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر کوي. وانګي د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه ناسته کې د ګډون لپاره کابل ته تللی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر عبد الستیاسم رسال اسحاق دار په کابل کې نن د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی په هرات کې تر وی مرګونی طرف کې پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو او ژوندیو پاتې شویو کسانو سره خپل شوره خواخوږي څرګنده کړه. پلاوی د چهارشنبه پر اوسپر ایکس ټولنیزه شبکه په یو پیغام کې لیکلي، په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی په هرات کې د هغې غمجنې ترافیکي پیښې په اړه خپله ژوره خواخوږي څرګندوي چې د 19 کوچنیانو په ګډون 9 کسان پکې ووژل شول. فرانس پرس اژانس د طالبانو او عیني شهیدانو په وینا خبر ورکړ چې دا ټکر د سه شنبې په شپه هغه مهال وشو چې یو مسافر وړونکی بس د موټر سایکل او د تیلو له یوه ټرک سره ټکر شو چې بیا اور ولګید. د چارواکو په وینا بس د اسلام کلا له سرحدي سیمې څخه مسافر لیږدول چې معمولا له ایرانه د ایستل شویو کډوالو د ستنېدو نقطه ده. ایرانی چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په تېرو شپږو میاشتو کې 1.2 میلیونه افغان کډوال استل شوي او ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې 8 لکه نور له دې هېواده ووځي. په پاکستان کې چارواکو نن د دغه هېواد په تر ټولو ستر ښار کراچي کې عامه رخصتي وروسته تر دې اعلان کړه چې د نورو بارانونو د ورېدو وړاندوینه وشوه. په دغه ښار کې د مونسون د بارانونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 8 کسان مړه شوي دي. د برښتونو له امله بهیدلو سیلونو په وروستیو ورځو کې په ټول پاکستان کې مرژوب لاړولې ده. د جمعې پورس په غرنیو شمال لویدي سیمو کې د سیلونو له امله د مړو شویو شمېر 300 ته لوړ شو. په کراچي کې د چارواکو په وینا په وروستیو ورځو کې دومره بارانونه ورېدلې دي چې په کلونو کې دا بې ساری ورښت دی. د عراق لومړی وزیر محمد شیا سودانی وای د شورون په نوم د نفتو د تولیدونکو وی امریکایي کمپنی سره هوکړه لاسلیک کړی دی. د رویټرز د راپور له مخې سودانی دا اعلان د سیشن بی پروس وکړ. رویټرز لیکي عراق په تیرو 2 کلونو کې لګڼو سترو نفتي کمپنیو سره تړونونه کړي او د فرانسې له ټوټال او د بریتانیا له بریټش پټرولیم سره د 50 میلیارد ډالرو په ګډو پانګونو د نوو قراردادونو لاسلیک ته لار هواره کړې ده. د عراق د لومړي وزیر د دفتر پټکو د حکومت د نفتو لسترو کمپنیو د تعامل په برخه کې نوې ستراتیژي پلي کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اړیدونکو د ځوان فکر په دې برخه کې مو د افغانستان د خپلواکۍ د کالیزې په مناسبت د کابل د پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنی استاد پوهان ډاکټر نصر الله ستانیکزی، د افغانستان پوهنی ډیپلوماټ غوث جانباز او په کاناډا کې د افغانستان پوهنی سفیر شنکی کړوخیل سره مرکه کړې دي چې په ورسره امر
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
ستانګزې صاحب سلامونه، ډیر مننه چې د خپلواکۍ د اعلان د ورځې په مناسبت موږ ته وخت راکړی دی. خپلواکۍ په نړیوالو روابطو کې څومره اهمیت لري او کچېر افغانستان د خپلواکۍ لپاره هغه وخت کې اقدام نه وی کړی څه بسوي مهرباني.
تر ټولو د مخه د افغانستان د خپلواکۍ یا استقلال در سره ورولو یو څه پګیز د کلیزه ټولو هیوادوال ته د زلو کوم برکت ور او د یو مستقل او آزاد افغانستان په هیله. اساسا استقلال استقلال په هغه زمانه کې کچېره افغانستان خپل استقلال نه وای ګټلې نو د یو مستعمره هیواد په توګه پات کېده. او مهمه خبره دا و چې د هغه زمانه د لوی امپریالیستي او مقتدر هیوادونه چې یو روسیا وا او بلې خوا ته یې برطانوي هند یا انګلستان د په ګاونډ کې د دې احتمال وجود درلود چې افغانستان یوه دواړو قدرتونو ښکار شي او په نتیجه کې موجود افغانستان یا وجود ونه لري یا یو دغه هیوادونو د مستعمرې په توګه پاتې شي. د افغانستان استقلال په دې سیمه کې حالات بدل کړي دي د بین ملي روابط له لحاظه، په دې معنا چې په سیمه کې یو نوی دولت رامنځته کېږي چې دا دولت په آسیا کې لومړنی هیواد دی چې خپل استقلال ترلاسه کوي. دا نورو ته په خصوص هندیانو ته د ازادۍ غوښتنې روحیه ورکوي یوه، او له بلې خوا نه په بنګالي مناسباتو کې د قدرت بیلانس رامنځته کوي. او د سبخیت یو غریب هیواد هم کولی شي د خپل ارادې مطابق خپل بهرنی سیاست له نړۍ سره تنظیم کړي. شام الله خان مرحوم په هغه خپل زمانه کې د افغانستان د مستقل بین المللي هویت او همدارنګه د بین المللي اړیکو مؤسس ګرځېدل شو.
ډېره مننه. له استقلال مخکې اگر چې تاسو اشاره وکړه چې افغانستان د روسیې تزاري امپراتوري او د برتانوي هند ترمنځ پاتې شوی وو، ویل کېږي وای افغانستان په اصل حایل واقع شوی وو. برتانیې له افغانستانه څه غوښتل او مسکو په غوښ کې یا تزاري روسیې څه غوښتل له افغانستان؟
په طبیعي ډول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت دا خوده چې افغانستان باید حایل پاتې شي، لکه چې په هغه زمانه کې د 1901 معاهده چې د روس او انګلیس ترمنځ رامنځته شوې وه، په هغه کې دا منل شوی وه چې دې سیمه کې به نه دي هغوی پوځیانې نه دي دوی. اما په عمل کې هسې نه و. په عمل کې انګلیسانو هم غوښتل چې افغانستان تر خپل تسلط لاندې ولري، د همدې لپاره و چې د امیر عبدالله خان سره هغه تعهدات هم چې کړي دي، هغه مفکرنامې چې امضا کړي دي انګلیسانو، په هغه کې د عبدالله خان د خارجي سیاست ټولې واګې دوی په خپل لاس کې دي. بلان انګلیسانو غوښتل چې دا منطقه مطلق تر خپل کنټرول لاندې راولي. روسیې تزاري روسیې سیاست نه په سرعت سره کله چې په 1919 کې دی روسیه کې د اکتوبر انقلاب کېږي، هغوی نه بیا بل تفکر لري. هغوی غواړي چې د ایډیولوژیک نفوذ له لارې افغانستان تر خپل تسلط لاندې راوړي، یعنې پخوانی شوروي اتحاد په هغه خپل تاسیس له لومړیو نه، لکه چې تاریخ ښیي د ترکستان په جمهوریت چې اوسنی مرکزي آسیا په خصوص ازبکستان او تاجکستان چې دلته ځینې ګروپونه د هند، افغانستان، ایران د دې سیمه د پاره مارکسیس ګروپونه تر ده کول تر څو خپل ایډیولوژي خپره کړي. نو په واضح ډول چې سره د پرنسپ کې حایل منل کېږي، اما په عمل کې داسې نه و. یعنې د دواړو تمه درلوده چې باید افغانستان تر خپل واک او کنټرول لاندې ولري.
مننه. د استقلال جنگ مخکې هم د سویل کیږي چې اروپا نه استاذ راغلی وو د ترکیه استاذ سره چې افغانستان په لومړی نړیواله جګړه کې شامل کی د جرمنی او د محور ترڅنګ، کپاره هکله معلومات ورکړي چې هغه څنګه؟
بله، د اتریش، آلمان او ترکیه ګډ هیات راځي افغانستان ته او وړي چې عبدالله خان تشویق کړي چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د محور هیوادونو سره په ګډه د انګلیسانو په ضد وجنګېږي. او د هغوی هدف دا و چې کله چې په دې سیمه کې یو مسلمان پاچا د جهاد اعلان کوي، په طبیعي ډول د هند مسلمانان په خصوص د انګریزانو په مقابل کې قیام کوي. انګریزان دلته یا مصرفوي یا له مات سره مخامخ کوي په آسیا کې، په خصوص د آسیا په جنوب کې. اما عبدالله خان چې دوه روایت وجود لري، یو روایت دا چې انګلیس ته وفادار شخص و، په هغه مبنا کوشش وکړ د حیات مثبت ځواب ورنه کړي او وخت ضایع کړي اسلام باندې. دوهم حالت هماغه ده چې هلته به یو لویه جرګه هم جوړېږي، او هغه دا ده چې د افغانستان بېطرفي په جنګ کې اعلانوي، چې په لومړۍ نړیوال جګړې کې عبدالله خان د افغانستان بېطرفي هستوي. اما هغه حیات چې دلته پاتې کېږي هغه ناکام حیات ده. او له هغه وروسته تاسو ته معلومه ده چې په تاریخ کې د محور هېوادونه ماته هم خوري، بران به ډیر ډیپلوماسي او فعالیتو زمینه به وي ته مساعده هم نو
دا سم ویل کیږي چې په هغه وخت کې کله چې د هیئت راغلی وو په کابل کې په سیاسي حلقاتو کې دوه نظرونه وو. یو نظر دا و چې دغه هیئت فکر یا پیام اومندل شي، اما خپل شاه حبیب الله هغه رات ک چې ورسته لیدې بیا د مشروطیت غورځنګ هغو کسانو چې دغه نظر تاییدوو د هغوی لخوا رامنځته شو، لکه شاه امان الله خان او نور.
دقیقا د انګلیزان سره دښمنی اساسا په افغانستان کې له اتلس او دو دېرش نه شروع کېږي، او په خصوص له اتلس او نه دېرش نه تر نولس او دوه څلوېښته پورې چې لومړۍ نړیواله لومړۍ افغان انګلیس جګړه رامنځته کېږي، د انګلیسانو په مقابل کې یو نفرت وجود درلودلی. عامه ذهنیت همدې ته آماده و چې د انګلیسانو پر ضد باید اقدام وشي. عامه مسله له بلې خوانه هغه ډول چې عثماني خلافت له په زمانې کې په ترکیې باندې حاکم او د نړۍ مسلمانانو په خصوصا اهل تسلم د افغانستان هم کړي، عثماني خلافت یوازینی مدد خلافت وه. له بل لحاظه هم یو ډول دلچسپي وجود درلودلی چې افغانستان دغه ائتلاف ته ور داخل شي. طبیعتا د افغانستان روشنفکرانو د امان الله خان په شمول غوښتل انګریزي ضد سیاست په شکل د اشکالو تبارز ویل کړي، اما حبیب الله خان او هغه حلقه یې له دې مسلې سره متطره برخورد کوي او په دې جګړې کې نه ور داخلېږي، او دغه هیئت ته په آخر کې منفي جواب ورکوي.
داسې هم ویل کېږي چې حبیب الله خان یا امیر شهید وایي دغه هیئت ویلي وو چې تاسو له مانه ډېر لري پراته جغرافي واټن له لحاظه، زه برطانوي هند سره جنگ اعلان کوم تر څو چې د تاسو مرسته ما ته رسیږي، ما به جنگ یا ګټلی یا بایللی.
دقیقا سره له دې چې دلته دوه ډلې تاریخ وایي چې دوه ګروپ آلمانان د دې مشي تقریبا آلمانانو کوله، سره د ظاهر د امر کې ترکانو کوله، اما یوه ډله سیاسي ډیپلوماتانو چې راغلي وو فعال وو او دا اظهارات چې تاسو وکړل حبیبالله خان دا ویلي، او بله استخباراتي ډله وه چې د قبایلو په سیمه کې فعال شوې وه، او هلته پیسې مصرفولې او د انګلیس ضد حرکات خورول، دا خپل حبیبالله خان ته یو رقم درد سر و په ده مانه چې د ده اجازه پرته هلته هم فعالیتونه کول، او عمل حبیبالله خان په یقین ډول چې د انګلیسانو نه یو ډول خوف یې درلود.
استاد سره له دې چې د هیئت کابل ته راغلی وو او داسې تطمیع هم ځان سره راوړی وه، خو دربار دا غوښتنه ونه منله. خو وروسته 1919 کال کې پرته له خارجي ملاتړ امان الله خان د خپلواکۍ لپاره جنگ اعلان کړ. سبب یې تاسو وینئ؟
د امامه کې ارزو که چې د انګریزانو سره طبیعي دښمني د افغانانو د افغانستان او د افغانانو ازادي غوښتونکو روحیه، او همدارنګه په د نړیوالو مناسباتو تغییر هم باید یاد ونه باسو. عثماني خلافت ضد استقلال خواته په خپله هند کې ازادي غوښتونکو جنبشونه په شدت سره رابرسېره کېږي، په روسیه کې انقلاب کېږي، دا په طبیعي ډول د افغانستان په روشنفکرانو او روشنفکرو حلقاتو باندې تاثیر درلودلی له یو جهت نه او له بل جهت نه. مثلا دا به چې امان الله خان د روشنفکرانو یا د مشروطه خواهانو د حلقې فعال غړی و، او د هغوی ارمان دا و چې افغانستان باید مستقل شي پرته له خارجي مداخلې نه، یا پرته له دنه چې بل څوک ورسره وي باید مستقل ډول خپل خپلواکي ترلاسه.
داسې هم ویل کېږي استاد چې هندي خپلواکي غوښتونکو هم په دې د استقلال په ازادۍ کې ونډه درلوده، هم فکری هم عملی. دوی تبعیدي حکومت په کابل کې وخت کې جوړ کړی و د مولانا عبیدالله سندي په مشرۍ، او د استقلال په جنگ کې د ټل په محاذ کې ځینې هغه هندیان هم شامل و، خصوصا د حربي تجهیزاتو په استعمال کې مرسته کوله.
د شک نشته چې اصلا هند کې د خلافت جنبش یو د جنبشونه ده چې د استعمار ضد و، او دوی په نهایت کې کله چې د مشروطیت په دورې کې او د عبدالله خان په دورې کې دوی کرار کرار راځي په افغانستان کې متخصصینو په عنوان د حبیبي په مکتب کې د معلمینو په عنوان فعالیت کوي، د افغانستان د روشنفکرانو په منځ کې دوی تاثیر د یاد نه باید ونه باسو. او همدارنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، د دې تخنیکي فعالیتونه د افغانستان د استقلال په ګټلو کې باید له سترګو ونه چولی.
استاد د سویل کیږي په افغانستان کې دا مثال دا وای جاپان او افغانستان یو محل استقلال اخیستی، جاپان چیرته دی او افغانستان چیرته دی؟ دغه مثال یاد دی خبرې په صحت باندې خبره نکو، ولی خپلواکي غوښتونکي یا امنی حرکت د خپلواکۍ د اهدافو په ترسره کول کې پاتې راغلل؟
اول خو به یو تصحیح باید وکړم چې دا یو غلط معمول ده. اول جاپان په دغه شکل تر استعمال لاندې هیڅ وخت نه و. بله، دا لا ویل
همدا شک ما هم درلوده، ځکه مې ویل
د امیر شېر علي خان په دوران کې کله چې د افغانستان د ترقۍ نهضت سید جمال الدین افغان در افکار په تاثیر لاندې رامنځته کېږي، جاپان په دغه وخت کې ریفورمیشن شروع کوي. کله هغه سره مقایسه کړو بیا صحیح ده، اما د استقلال ګټلو مسله یو ځای نه ده په هېڅ وجه. اما راغلو په دې چې ولې افغانان ونه سوی کړی، افغانستان ونه سوی کړی، زه فکر کوم څو حالات وو. اولین حالت دا و چې روشنفکرانو په سرعت سره عمل وکړ او د ټولنې ځینې واقعیتونه یې په پام کې ونه نیول چې هغه د ده باعث وګرځېدل چې دښمنان خصوصاً انګریزان په سرعت سره د اوضاعو په تغیرولو کې د حکومت په ضد راوپارېدل. بل دا چې په خلکو باندې یو مقدار فشار راغی، هغه په دې مانا چې امان الله خان غوښتل چې په سرعت سره افغانستان انکشاف وکړي او دا یو منبع له خلکو نه د مالیاتو عوایداتو ټولولو چې افغانستان ټولنه دې خبرې ته هم آماده نه و. درېیمه خبره، انګریزانو په حقیقت کې نه غوښتل چې دلته مستقل او مقتدر دولت رامنځته شي، حتی روسانو هم نه غوښتل. دا د باعث وګرځېد چې دغه به عمده عامل چې افغانستان ډېر زر له خپل اصلي مسیر نه منحرف شي او بالاخره په خپله دربار د امان الله خان کې په دې مسلو کې د طرفداران په دوو ډلو وویشل شول، چې یو تعداد مخالف و یا محافظه کاران و. د امان الله خان نظریات سره ډېر موافق نه و، یو چیز ګڼ شمېر امان الله خان پیروان و. د خپله دربار یا د خپل حکومت دننه اختلافات هم د باعث وګرځېدل چې امانی نهضت خپل اهدافو ته ونه رسېږي. بیا وروسته کلونو کې هم طبیعي ده چې دغه اثرات
استاد که مقایسوی شکل باندې وایو، د دوی د اهدافو په ناکامۍ کې، اهدافو ته رسیدو په ناکامۍ کې ډیره ونډه د دوی خپل ګړندي افراطي ګامونو کنه خارج مداخله وه یا دواړه؟
دواړه فکر کوم. دا به ډېر مشکلې سړی وایي چې مثلا که تاسو تاریخ ته لاړ شئ، دغه ګروپونه چې د امان الله خان یا د حکومت په ضد راجګېږي تر ډېره حده پورې اسناد ښیي چې د دوی اصلي منبع د افغانستان د باندې وایي په برطانوي هند کښې وایي انګریزان باید خلاف تبېدلي او داخلي ما مخکې مرض وکړو چې داخل ته هم ډېر په سرعت او انقلابي حرکت وشو چې د افغانستان د ټولنې همغې زمانې ټولنې دغه حرکات برداشت نه درلوده. یعنی انکشاف ته ګامونه کېښودل شول اما سرعت.
بلی،
انکشاف
ته ګامونه کېښودل شول اما په
سرعت او ډېر انقلابي ده. ده باعث شول چې امانی حکومت ونیسي چې یو ذات خپل کنټرول لاندې راولي.
داسې هم ویل کېږي، وایي کله چې شاه امان الله اروپا ته لاړ، ترکیې ته لاړ، مسکو ته لاړ، هلته بله دنیا ولیدله، چې راغی یو دمې هوډ وکړ، عزم یې وکړ چې خپل مملکت هم همغسې واړوي، خو اجتماعي او سیاسي شرایط، ټولنیز شرایط برابر نه وو. منتقدین وایي چې دا د دوی لویه اشتباه وه.
دقیقا زه ډېر له دغه سره موافق نه یم چې امان الله خان په سرعت دغه انکشاف تر تاثیر لاندې راغی. امان الله خان هغه پاچا وو چې د اوضاعو نه په نړیوالو مناسباتو کې هم باخبر و. د دې نږدې معلم او مربی محمود طرزي وو چې د ده خسر هم و. هغه د اروپایي نړۍ له انکشاف نه، د اسلامي هیوادونو د حالت نه، د آسیا د حالت نه آګاه شوی، نو طبیعتا ده به تاثیر ورباندې کړي. د اروپایي سفر نه دا و چې ممکن تاثیر کړي و چې اروپایي هیوادونو د امان الله خان سره د هغه د انکشافي پروګرامونو په تطبیق کې د همکارۍ وعده کړې و، ممکن دې سرعت ورکړي. اما امان الله خان د یو واقعین پادشاه په توګه زه فکر کوم چې له مخکې نه ده ته آماده و چې افغانستان د انکشاف خواته بوسي.
استاد، د طالبانو حکومت په کابل کې نن د خپلواکۍ ورځ ولمانځله او په تیرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره نن عمومي رخصتي اعلان کړې وه. طالب چارواکو څرګندونې هم کړې دي، ویلي دي چې افغانستان هر ځلې د خپل استقلال یا خپلواکۍ په ترلاسه کولو کې بریالی شوی، خو په ساتلو کې بریالی شوی نه ده. ویلي چې دا ځل به د افغانستان خپلواکۍ ته څوک پرې نږدي چې تهدید کړي. ګاونډیو هیوادونو ته هم خبرداری ورکړی ده، خو په دې خبرو کې یا په رسمي اعلامیه کې د شاه امان الله چې د استقلال او خپلواکۍ ګټونکي دي د هغې یادونه نه ده کړې. دا ولې؟
زبر کوم چې دوی د ایدیولوژیک فکر له کبله د امان الله خان نوم معمولا نه یادوي، او هغه ته حتی د غربي او کفري نظریاتو کس وایي. دا په داسې حال کې ده که چېرې تاسو د امان الله خان د دورې نه نوي قوانین چې د نظام نامو په نامه نشر شوي وګورئ، په ټولو کې د علماو، د دیني علماو، د علماو د جمعیت العلما دغه وخت کې حدود درلودو نظریه هم غوښتل شوې وه. خپل امان الله خان یو مسلمان پادشاه په توګه عمل کړی. متاسفانه چې موږ یوه لویه ستونزه داده چې په ایدیولوژیک لحاظ د خپل ایدیولوژي نظره خپل ملي شخصیتونه ګورو، یو له بلې خوانه د هر زمانې قضاوت په خپل زمانه کوو. دا په داسې حال کې ده چې شخصیتونه په تاریخ کې باید په خپله زمانه کې مطالعه شي، نه د نننۍ عصر سره. نو زه فکر کوم چې دا اشتباه وجود لري. دا نه یوازې طالبانو، سیمې نورو اسلامي افراطي ډلو هم امان الله خان ته عین موضع درلودلې.
ما ته دا مسله ځکه پیچلې ښکاري چې د یو کس کارنامې لمانځي خو خپل نوم نه اخلي، دا ډېره سخت نه ده؟
دا جفا ده د مال نظر. تاسو د افغانستان د حامی نوم، هغه کس چې د خپل پلار د سیاست په مقابل کې درېږي، هغه کس چې د افغانستان استقلال یې نني، هغه کس چې په میړانې سره دا جرأت کوي او د افغانستان د استقلال ساتلو لپاره هغه دا وایي چې بې له فرهنګي او اقتصادي استقلال نه سیاسي استقلال معنا نه لري. د هغه لپاره د خپل نه کال او څو میاشتو قدرت په دوران کې ډېر هغه څه کوي چې تر اوسه پورې ډېر زمامداران نه دي کړي. دا به جفاوي چې د شاه امان الله غازي چې زموږ د تاریخ زرینو ستورو نه ده، هغه سره دا ډول جفا کوي.
استاد، خپلواکی څنګه ساتل کیږي او آیا ځینې دا هم شکل لري چې په نړۍ نننۍ نړۍ کې یو شتمه پیړۍ کې ډېر مشکل ده چې هیوادونه په بشپړ توګه اقتصادي یا سیاسي استقلال ولري؟ هغه همبستګي د هیوادونو ترمنځ وایي چې انټر ډیپندنس لکه څه ورته وایي، هغه زیاته شوې ده په اوسنۍ نړۍ کې.
اساساً سرور صاحب، استقلال بیا د استقلال مفهوم په بین المللي حقوقو کې مختلف پړاوونه تیر کړي دي. یوه مرحله ده چې استقلال مطلق ده، او هغه زمانه ده چې د دولتونو حاکمیت د هغوی هغه اصلي وس ګڼل کېږي او نه انکار منونکی. اما له 1945 کال نه وروسته، د دوهمې نړیوالې جګړې نه وروسته چې د بین المللي حقوقو یو نوی مرحله شروع کېږي په تاریخي لحاظ، په دې مرحله کې نړیوال سازمانونه رامنځته کېږي. خپل نړیوال سازمانونه د بین المللي حقوقو د یو شخصیت په عنوان پیژندل کېږي. دغه نه مخکې یوازینی شخصیت د بین المللي حقوقو تر یوازې دولتونه وو، اوس هغه نه دي. بیا په اوسنۍ زمانه کې چې ډیجیټل مسله رامطرح شوې ده، او هغه جغرافیوي سرحدات تقریبا هر ورځ نقصیږي، موږ وینو کنه ټکنالوژي دا سرحدات نقصوي، استقلال هم سره ځان تعریف ته تغییر ورکوي. په اوسنۍ زمانه کې استقلال نسبي ده، او هغه هیوادونه کولی شي استقلال ولري چې دغه نسبیت ډېر ښه اداره کړی شي. نسبیت اداره یې دا ده چې باید اقتصادي استقلال، سیاسي استقلال تر څنګ راشي، فرهنګي استقلال، او همدارنګه نړیوالو مناسباتو ته عمیق داخلېدل چې په هغه کې خپلې منافع پکې څرګندې شي. نننۍ ملي منافع یوازې د یو دولت پورې تړاو نه لري. ملي منافع نن داسې تعریفېږي چې د نورو هیوادونو ملي منافعو ته باید احترام وشي، او طبیعي ده چې خپل ملي منافع ته باید ارجحیت ورکړي. دا ټول هغه ټکي دي چې د یو مستقل دولت لپاره په نننۍ زمانه کې په نظر کې نیول کېږي، او اوس استقلال یو مطلقه پدیده نه ده.
استاد، که زه ووایم چې په نړیوالو سازمانونو کې شمولیت خپلواکي محدودوي، د ما دا خبره سمه ده که نه؟
محدودیت د محدودیت کلمه ډیره ډیره مناسبه نه وي. اما دا باید وایي چې په نړیوال مناسبه نه وي. نړیوال مناسبات کې داخلېدل واقعي معنا د استقلال مفهوم رسي، هغه په دې معنا چې نور بشریت ته درناوی ده او خپل هویت د بشري ټولنې یا د بشري کورنۍ په شتون کې تثبیتول.
مننه. اخیری پوښتنه استاد، د استقلال یا د خپلواکۍ ورځ لمانځل ځوان نسل ته، اوسنی نسل ته څه پیغام رسوي او څه الهام ورکوي؟ مهرباني.
تاسو فکر وکړئ چې نننی نسل که خپل پرون ویاړونه ونه لري، نننی نسل به څه ولري د سبا دپاره؟ ټوله دنیا په خپل پرون باندې افتخار کوي، له خپل پرون تاریخ نه زده کوي، په ښو اعمالو باندې افتخار کوي او هغه تعقیبوي او پیاوړي کوي، او هغه اشتباهات چې تیرو نسلونو کړي هغه نه تکراروي. بنان د دغسې ورځو تجلیل زموږ ځوانانو ته دا پیغام باید ولري، او زه هیله من یم چې لري، هغه دا ده چې موږ باید د خپلو مشرانو تاریخ وګورو، د هغوی کارنامو ته درناوی وکړو، او د هغوی ښه عمل برسېره په دې سره درناوی کړو، په باندې عمل وکړو.
ډېره ډېره مننه استاد، ډېره مننه.
سلامت شئ. سلامت شئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 501.
آغلی سفیر صاحب، مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. نن د اسد یا د ازمری میاشتې 28 ده، د افغانستان د استقلال د استرداد ورځ یا د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان ورځ. ستاسو په فکر دغه ورځ د افغانستان په ملت یا ولس کې کوم بدلون رامنځته کړ؟ څه تغییرات راوستل؟
دا د افغانستان یوه تاریخي ورځ ده چې افغانستان باندې ډېرې مودې وکړای شو چې د برتانیا کبیر د هغوی څخه خپله د استقلالیت واخلي یا خپله سیاسي خپلواکي ترلاسه کړي، نور افغانستان خود مختاره اوسي په خپل داخلي او بهرني پالیسیو کې. دا یوه اهمه ورځ د افغانستان په تاریخ کې ده. افغان ولس یو قربانی ورکول باندې دغه ورځ ترلاسه کړي.
امانی حرکت چې دغه خپلواکۍ لپاره هڅه وکړه، اتمن نور اهداف هم درلودل، اجتماعي اهداف درلودل، دغه اهداف تر څه حده تر څه بریده تر سره سول کنه سول؟
زه فکر کوم په وخت کې شامان لا ډېر ښه تغییرات راوړل، یا د افغانستان د پرمختګ لپاره په افغانستان کې ځینې اصلاحات باندې لاس پورې کړل، قوانین جوړ شو، د افغانستان اولین نظام نامه اساسي قانون جوړ شو، د ښځو حقونو د بشر حقونو ته ځانګړې توجه وشوله، مکاتب جوړ شو، ښځو وکړای شو چې مثلا په اهمو مجالسو کې لکه په لویه جرګه کې مثلا ګډون وکړي. حتی په ښه وخت کې د کورنیو دپاره مثلا ځانګړې محکمې جوړې شي، تر څو پورې هغه ښځه چې د تاوتریخوالي کاری مثلا د دوی په حمایت خوندیتوب باندې فیصلې وشي. زه فکر کوم چې د بنیادي کارونو باندې لاس پورته کړو، خو متاسفانه چې وضعیت داسې شو چې بیا هم د بهرنۍ په مداخله باندې په وطن کې ځینې افراطي فکره کسانو د دې باندې شو چې دا ونه شي کړای چې په هغه شوق او اشتیاق باندې چې د غوښته په شدت باندې مخته ولال شي هغه ته خندونه ایجاد کړي.
مننه. خو داسې منتقدین داسې وایي چې